شماره زیاد از افراد دیگر شاملند که تعدادشان به هزاران تن می رسد.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان له تیر سخت وضعیت وتلی او نور باید مسالې په توګه ورته ونه کتل شي. ښاغلی متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې له ایراني ډیپلوماتانو سره په خبرو کې کړي. دغه ایرانی ډیپلوماتان وروسته تر دې کابل ته تللي چې په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړ. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوی تفصیلي وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازو د 1.55 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریزې ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهار شنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرانس کې لاسلیک شول. دا کانفرانس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی وو. د افغانستان کورنیو رسنیو ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرځول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پریس په خبره جنگ ځپلې سوریا کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړی دی. خپل الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. سیمه ایز چارواکي وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې د جنوب په روستوف نادونو بندر کې یوه بیړۍ ویشتلې او یو شمېر کسان یې پکې وژلي. روټرز اژانس د سیمې د یوه قمندان یوري سلیویسار د ټلګرام چینل په حواله نن پنجشنبه ویلي چې برید کې بیړۍ ته زیان رسېدلی او د عملې یو شمېر غړي یې وژل شوي. نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې تر کار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یو څنګلوري ښارګوټي کې دوه کورونو کې اور لګېدلی. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسېدو ته هڅې ګړندۍ شوې، خو تر اوسه پکې د پام وړ کوم په عملي پرمختګ نه ښکاري. او د اروپایي ټولنې مشرانو او د لویدیځ بالکان هیوادونو پرون ماښام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری اجانس د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتېدونکې جیوپولیټیک ازمونونو د نږدې اړیکو اړتیا ډېره کړې. خبر پاڼې کې ټینګار شوی چې د لویدیځ بالکان راتلونکي په اروپایي ټولنه کې نغښتی دی. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او کوسوو مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی وو. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایرانی ډیپلوماتانو ته ویلي افغانستان نور له ستونزمن حالات وتلی دا وروسته تر دې چې دوی ایران کې یوې غونډه کې ګډون ونه کړ. د دغو خبرو هدف څه دی؟
مجلس اخیر در
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې وه. طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي سګنۍ ژمی به د افغان ماشومانو لپاره له کړاوه ډک وي.
یو ټیم چې وخورو بس بل ټیم ته رکنې لګي. دا دوه ورځې کې واړه فنار او وشکې او ډوډۍ نشته.
افغان ماشومان د پارکونو او سالمو بوختیاو د نشټوالي له کبله پر ټولنیزو رسنیو ځانونه بوخت ساتي.
دلته نه پارک شته، نه مسته زیاد شته او نور شیان هم نشه کولی مونږ.
دا سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي.
او سویدن تایید کړی چې یو تبعی ایران کې نیول شوی او د محاکمې په حالت کې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان د تیر سخت وضعیت څخه وتلی او نور باید د یوې ستونزمنې مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو حکومت دا خبره په تهران کې د وروستۍ ناستې د جوړېدو په غبرګون کې کړې چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړتیا ټینګار کړی دی. دا چې په دې خبرو اترو کې نور کوم مسایل یاد شوي تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان دا مهال له سخت وضعیت وتلی او باید د مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 18 په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو له رئیس او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې په تهران کې د ځانګړو استازو د وروستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اورېدو وروسته د خپل رسمي دریځ په توګه څرګندې کړې دي. امیر خان متقی ویلي چې د دوی حکومت بهرنۍ تګلاره د خپلو بنسټیزو اصولو په چوکاټ کې سیمهیزو هیوادونو سره له فعالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد رضا بهرامي ویلي ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمهیزو همکاریو د یو غړي په توګه رول ولري او همدارنګه تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته رسولې ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناستې د یکشمې په ورځ د ډسمبر په 14 په تهران کې ترسره شوه. د دې ناستې د اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمهیزې همغږۍ او د ستونزو او شته ننګونو د حل لپاره د سیمې په محوري رول ټینګار کړی چې پکې د افغانستان اړوند ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړې او بې توپیره پاکولو لپاره عملي ګامونه واخلي. د ډیورن پر کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د څه باندې دوه میاشتې مخکې تاوتریخوالي وروسته د دواړو حکومتونو لخوا د پلاویو ترمنځ د ستونزو د حل او د پاکستان د هغه ادعاو په اړه څو ځلې خبرې وشوې چې وایي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه په افغانستان کې روان دي خو دواړه لوري کومې پایلې ته ونه رسېدل او طالبانو دا ادعاوې رد کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې په ناسته کې ګډون ونه کړ خو ځینې سیاسي شنونکي وایي یو شمېر هیوادونو ښایي غوښتل چې په دې ناسته کې طالبان د هغه څه له امله مسؤول وښيي چې د ترهګرو ډلو نه کنټرول بلل کېږي. سیاسي شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو غبرګون دا دی چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه ټینګار کړی.
مجلس اخیر در ایران ترتیب
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و او امکان یې درلود چې ایران او پاکستان په هغه کې افغانستان ته وایي چې تاسو تر هغه ریزه ډلې نشئ کنټرولولای. همدا علت دی چې طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي. ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر بلنه یو عادي بهیر دی.
طالبان یو روال عادي است.
لدی سیمایزو سیاسي خوځښتونو سره هم مهاله طالبان هڅه کوي چې لګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې هم پراخ کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت او قرغزستان ترمن د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا تړونونه د ترانزیت د پراختیا د صادراتي توکو ټاکلو د ګډو پانګونو جلب او د نندارتونونو او سوداګریزو ناستو جوړول رانغاړي. د وزارت په وینا دا هوکړه لیکونه د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 18مه په کابل کې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د کنفرانس پر مهال د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر بیکت صدیقوف ترمنځ لاسلیک شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې هم مهاله په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوی، سره له دې چې طالبان هڅه کوي خپلې سیمه ییزې او اقتصادي اړیکې پراخه کړي. افغانستان لا هم له پراخه ننګونو سره مخ دی چې په کې اقتصادي ستونزې، د بنسټیزو خدمتونو کمښت او ټولنیز محدودیتونه شامل دي، کوم چې د خلکو پر ژوند اغیز کړي. نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې په زلونو ټینګار کړی چې افغانستان بشري او پراختیا ملاتړ ته اړتیا لري او د بشري حقونو رعایت باید وشي، او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې اغیزمن او عملي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسم راځو د ماشومان اړوند مسلو ته. د ماشومان د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن ویلي په سګنی جمع کې به په افغانستان کې لدریو یو برخه ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ وي. یو شمیر کورنۍ هم د بیوزلۍ د ستونزې تاییدوي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداری ورکړی چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېیمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د ډسمبر په 14مه خپور کړی ویلي، دا شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته. ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا IPC د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2024 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به یې له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلند راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي، داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه و. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلن ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلی خوړو اندازه راکم کړي چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاریږي، او که نوې نړیوالې مالی سرچینې برابرې نشي تر 8000 پورې ماشومان او میندې چې اوسې سیف د چرلن ملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې یوازې شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6 برابره کم دي، په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پېښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي، ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیل لوړیږي. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله افغان وګړي وایي له سختې بیکارۍ سره مخ دي، او آن وخت نا وخت ماشومان د شپې له لوري په لګه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبرې د وکسیز کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي، نشي کولای خپلو ماشومانو ته نفقه برابره کړي.
یو 100 روپۍ مې کړي دي، 100 روپۍ باندې بچي وو، آز ما د غرمې ډوډۍ نه کړي، بس یو ټیم چی وخورو، بس بل ټیم ترک نه لګي، دا دوه دې ورځ کې واړه په نه راګر، او بشکي او ډوډۍ نشته، او وړم ګران دي، غوړم ګران دي، چې هغه ټیپورو ته مونږ یې دا ټیپورو وسد نه لرو، چې ټیپورو مو.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي عبد الله ازادي راډیو ته وویل،
کاروبار نیست، کار روزگار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو، ماشومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړئ، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وي او موږ نه کسانو هیڅ ونه خوړل او په نهر ویده شوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. دغه راز روان دسمبر په 15مه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې وو چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 18 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي نامنۍ سره مخامخ شي. دې ادارې په یو خبرپاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسېده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړې چې د ماشومانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکی کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیزې لاندې راولي. سیب د چرلن ویلي اوسمهال افغانستان په خپلو کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي، داسې مهال چې د 2015 کال